Radio. Radio Azadi.
شنبه د تلینو لسمه د اکتوبر لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر روبه جو په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چی بر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې په قطر کې د افغان سولې خبرې روانې دي. په ټپنه دي درېدلې او دواړه لوري وای چې پرمختګونو ته هیله شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغان سوله کې باید د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پام وشي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې پر افغان سوله خبرې وشوې او تمه ده چې نن په قرغزستان کې نوی سر اعظم وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه هم مهمه وبلله او ویویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان، متحده ایالاتونه او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او پراختیا د دایمي سولې یو مهم شرط بلل شوی دی او همدارس په ټولو چارو کې د ښځو د بامفهومه ګډون پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پایلوبه د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهال ویش په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیمه فاینل پیل کیږي. د طوفان ری رود او د سیمور غلبورس بازی تر سره کیږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین اسمایی او د سپینغر بازان تر سره کیږي. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دی.
د غوره لیګ ډلهیزې لوبې پروند او قابان هندوکش او د میوند اتلان د لوبډلو په لوبه پای ته ورسېدلې چې دوه په وړاندې مساوي شوې. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي سریاعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته وویل چې د پارلمان غړي به نن د اکتوبر په 10 نیټه پلازمین بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي، څو د بیړني حالت د اعلان او نوي سریاعظم ته د اعتماد رای ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخ مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي، د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهرچیانو چې د سیشن بی پورسې دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف له بنده خوشې کړل. اتمبایف پر ولسمشر جینبیکوف ژغ کړی دی چې په سوله ییز ډول استعفا وکړي. نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت خندلی دی. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی او د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک یې دی د ایرانی خبریالانو او نورو بازمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون چې د هغه مرکز هم په پاریس کې دی د اکتوبر په اتمه په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 255 کسان او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. او روسي خبر ده چې د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندیدو خبر ورکوي او وایي ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خپرونکو موادو په فلټر کولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پرون وویل چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې د پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي چې وکولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په قطر کې دولتي پلاوی وایي چې خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د طالبانو یوه استازی هم دا خبره وکړه.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره شوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټیمونو تماس کړو چې دا خپل مابینځ کې رابطه لري.
د سولې په اړه د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې پراخ هڅې پکار دي.
همدغه جنګ چې په دننه په افغانستان کې مدت ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو، دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د ښاروالۍ له نویو هڅو خبرو.
ګډې دي کراچۍ دي په دغه کاروبار کې د ټولو طبقو زمينه سازي کوي.
او نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې اړه به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واوري.
زه بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم.
په قطر کې پروانو بین الافغاني خبرو کې دواړه شکیل لوري وای چې د دوی د تماس ډلې په منظم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نشتې وی میاشتې له تیرېدو وروسته هم تر اوسه لا پر کڼلار موافقه نه ده شوې، خو د دواړو ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ییزه کچه هڅې چټکې شوې، په قطر کې د بین الافغاني خبرو مرکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځنډ نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ وه او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنۍ وقفه راغله. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. که څه هم میرمن کوفي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلي. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي، خو موږ پوهیږو چې موږ 40 کاله او لږ تر لږه 12 له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پرمختګ ته هیله مند دی.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره شوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټیمونو تماس کړو چې دا خپل مابینځ کې رابطه لري او د دې امیدواري ستاسې مجالس بیا هم پیل سي. یوازې دغه طرزالعمل کوم مجالس دي چې هغه پای ته ورسېږي، نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کېږي. نو امیدونه ډېر شته چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوې. د افغانستان ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خپره شوه د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خپره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دیوید هیل د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې اخیستې وه. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوې ډیلي کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
د راپور په وروستیو کې ازبکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر سفر ته اشاره وشوه. عبدالله عبدالله پرون د هند څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او د دې سفر په اخر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو او په قطر کې د سولې پر خبرو د سیمې د هیوادو د اغیزو په اړه څرګندونې کړې دي. له ښاغلي عبدالله سره په نوې ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسني پیل سوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت دغه خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچو او زموږ حیات چې ده هلته همه شمول حیات ده او د اکثر نه وایي ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي ډلې په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکړي؟
مشته د دوی د دوالخیز روابط پاک له خبرې نه کوو. دوی سره که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوالخیز مناسبات پاک له په دې شک نه لرو چې د افغانستان پاک له دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کرسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وبښي. لکه تاسو مخکې ویل ډېر تازه ده خبره شوې ده او توضیحات یې نشته او بل توضیحات هم راکړل شوې نه ده. پخوا هم تصمیم نیول و د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کې او دا سلسله روانه ده. ماته معلومه نه ده، خپله ماته معلومه نه ده په سلسله دمغو خبرو اتری چې مخکې شوي و او ترتیبات ورته نیول شوي دي یا کوم نوې فیصله ده، دا به معلوم شي.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغیز ولري؟
د امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دوه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتشي یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی او که بله دارم انتخاب شي، په دې شک نشته چې هر عمرو یو فرق پکې لیدل کیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د ازادي راډیو ته وویل چې د هند نصر اعظم نریندر مودي سره اوږده غونډه لرله. پر افغان سوله د سیمې د هیوادو اغیزې څه دي؟ داسې ویل کیږي چې چای ښاغلی عبدالله روسیې ته هم سفر وکړي. که چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، له افغان حکومت سره به د واشنګټن په مرستو اغیز وکړي؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به پر افغان سوله څه تاثیر وکړي؟ دا سجی راډیو دی پښتنو ته هم د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله جواب ویل دی. دا مرکه په تفصیل دا سجی راډیو د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
او سجی راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولې شي. وو بچي او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راډو. په دې چاپی خبرونو هم په خپلو تازه مقالو کې د افغان سولې په ارتباط او په تیر بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
هیل خبرونه په خپل وروستۍ غاڼه کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړه تمرکز کړی. ښاغلی ترامپ چهارشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې کم شمیر پیاوړي امریکایي ښځې او نارینه په افغانستان کې پاتې دي او هغوی باید د کرسمس تر جشنه پورې کورونو ته راستانه شي. کرسمس ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې. د هیل په لیکنه د ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي امریکا متحده ایالاتونه به د راتلونکي میلادي کال لومړی پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 کسانو ته راکم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو رسمي شمیر 8600 ښودل شوی. هیل د امریکا د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو ځینو مخکینیو خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو کار روان دی چې تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې په افغانستان کې د ډیری امریکایي عسکرو شمیر 4500 تنو ته راښکته شي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ترامپ په وروستي دریز یوه مقاله لیکلې. مقاله کې راغلي د ولسمشر هغه دریز چې زرګونه سرتیري به په 3 میاشتو کې کورونو ته ستانه کړي ګډوډي رامنځته کړې. واشنگتن پوسټ د پینټاګان غبرګون راخیستی چې ویلي دي له افغانستانه د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر نه دی ورته شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکزي ټیم اندېښنو ته هم اشاره شوې چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګوي نی زیاتې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سرتیرو وختي استل به دغه هیواد لپاره منفي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت افغانستان د زرګونه سرتیرو د استلو په اړه خبرې کړي چې له یوې خوا د افغان دولت او طالبانو د سولې خبرې ټکنې روانې دي او له بلې خوا هم د امنیتي وضعیت خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. واشنگتن پوسټ د کړکېچ د نړیوالې ډلې د آسیا برخې د مشر لوریل میلر اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د سرتیرو یو دمي استل د امریکا د ملي امنیتي او مذاکراتي پالیسیو په اساس هیڅ معنی نه لري، خایي یوازې د رای ورکونکو د ملاتړ د جلب خاطر وي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ دریز د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو په هغو هڅو کې یو نوی خنډ اچولی چې غواړي د افغانستان نږدې 40 کلنې جګړې ته یو سوله ییزه لار ولټوي. او هندوستان ټایمز ورسپانې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په سفر یو لنډ مطلب لیکلی. د ورسپانې په لیکنه هندي چارواکو ډاکټر عبدالله ته د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. عبدالله عبدالله هند ته په 5 ورځني سفر ورغلی او هلته یې له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره کتلی. هندوستان ټایمز د جی شنکر په حواله لیکلی هند په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ راتلو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د افغان سولې د پروسې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ جلب خاطر لومړی پاکستان او بیا هند ته سفرونه وکړل او په نږدې وخت کې منځنۍ آسیا ته هم روان دي.
د خوست شاروالي ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د کار موندنې او د شار د اساسي پراختیا په خاطر د نویو لوړپوړیزو ودانیو، ځمکتلې بازار ګوټي او معیاري پلازا او د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست شاروال صدیق الله اسدي راډیو ته وویل د دې نوي پلان په پلي کېدو سره به له یوې خوا د شاروالي ثابت هوایي ډېر شي او بل لوري ته به په ښار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتلې دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د ښار د مساحت کموالی، په ښار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتګ، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست ښار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست ښاروال انجینیر صدیق الله وویل ښاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري، په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
مونږ دوا برنامه را ونه کړی چې بیکوري زیاته شوې ده، ګډۍ دي، کراچۍ دي، په دغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمینه سازي کوي. اشار والای ثابت وایي چې لوړ شول نو مونږ بل چاته سول نه لوس نیول نه خلوصیږو، شار بس یکیږي.
د خو سرپرست خاروال د یو شمیر معیاري پلازو د جوړولو پلان یادوي وایي چې
د جرګې ته لار باید میږي شار نو بس بیرنۍ نقطې ته، بل دغه افتخار مارکیټ دی چې میږي دغه ډېره کلیدي نقطه ده او مرکزي نقطه ده، بس دا ځینې باید ښه معیاري پلازا جوړه شي. په همدې ډول شاروالۍ نه مونږ زړه ده چې شاروالۍ ساختمان د دفتیرې چې دي لسم یولسم منزل ته پورته کولونز منزلینه ټوله ساحه ده تجارتي شي، چرطرفه لیارې لري، هغه پلازې معیارینه ټول پیره کوي.
بل لوري ته خصوصي دوکانداران او سوداګر د ښار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د ښاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټوره بولي، خو وایي چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دوکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دې همدې دوکاندارانو سره قرارداد وشي.
او دا چې کله دوی چې میږ دغه چې څو منزله جوړ کړي، څوک چې کې دي بدیکونه کې دیکون به بدیکونه ورکوي، او نور چې جوړ کو په واقعي ډول انکشاف پیدا کوي، یې شروله یو عاید وسره زیاتیږي.
د ښار مسؤلین د ښاریانو ځینو شکایتونو ته په کتو وایي تر اوسه د خوست ښاروالۍ له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګه د ټکس او مالیې له درکه راټولېدونکي عواید دومره نه دي چې د ښار د پاکولو، ښاریانو ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو او د ښار د پراختیا په برخه کې ورباندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وایي ښاروالۍ باید د ښار دننه په خپلو ملکیتونو کې داسې پلازې، لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي چې د ښاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
د خوست ښاروالۍ لښمنو د یوې پروژې د کار پیل ته مخه کوو. په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 15 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره کړي. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډبره نن ناوخته د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د ترینکوټ ښار اړوند سفر کاري سیمه کې کښېښودل. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستې پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغولو پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمینه برابره سي. شیرزاد وایي پر دغه بند باندې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ډبلیو پی له لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونو اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډېر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثره دا کاریزونه مخ د وچېدو پر خوا دي، اوبه یې کمیږي. که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سر ته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدونکو یم. تاسو دې دم ته اړتیا لرئ چې موږ ډېر اړتیا ورته لرئ، ځکه چې موږ اوبه بیخي نسته. نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د موږ کلی اوبه ورسره پورته کې او بل دلته موږ هغه حتی خانان مل غریبان، نو ځکه چې غریبان څه کوي نو هغه ته مجازه نه پیدا سول، نو اړتیا موږ ډېر ورته درلودل.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې چې دغه ولایت اوس شاوخوا 70% ځمکه شاړه پرته ده او د اوبو د نشتون له کبله بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان ولسمشر ارمنستان ته خبرداری ورکړی چې د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره روسي چانس دی له لاسه نه ورکوي. الهام الیف په عین حال کې له نورو هیوادونو غوښتي چې ځانونه دي د ناګورنو قرباغ په لانجه کې نه ښکېلوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي دواړه هیوادونه د دې لانجې د حل لپاره په ماسکو کې خبرې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف خبرداری ورکړی چې د ناګورنا قرباغ د لانجې د حل لپاره ارمنستان ته ورستای چانس ورکوي
کنه د هیواد به که په سوله وي که په جګړه د بیلتون پاله سیمه بیرته خپلوي. الیوف پرون د اکتوبر په 9 ولس ته په ټلویزیوني وینا کې وویل باکو ارمنستان ته د دې لانجې د سوله ایز حل فرصت ورکوي، کنه دای ارمنستان ته د هیڅ راز امتیاز ورکول نه غواړي. ولسمشر الیوف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ناګورنه قرباغ او شاوخوا سیمو کې له نږدې دوو اونیو جګړو وروسته دواړو هیوادونو پرون د اکتوبر په 9 د لومړي ځل لپاره د لوړې کچې خبرې پیل کړې. الیوف وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې د نړیوالو په منځګړتوب په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ هم ونه شو، او زیاته یې کړه چې دا لانجه به اوس په جګړه حل کیږي خو سیاسي حل لاره به له دې وروسته راځي. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته ناګورنه قرباغ د ازربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندل شو، خو د 1994 کال له اوربند وروسته چې په نتیجه کې یې جګړه پای ته ورسېده، عملا د دې سیمې اداره د هغو ارمني ټبره ځواکونو په لاس کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي. د ازربایجان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد به یې له نیول شویو سیمو یو ګام هم په شا نه شي. الهام الیوف پرون جمعه له CNN تلویزیونی چینل سره په مرکه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په لانجه کې د ځانونه نه ښکېلوي څو د دې جګړې لمن پراخه نه شي.
دا جګړه باید لوی سیمې ته ونه غځیږي. زه پر هیوادونو غږ کوم چې له روانو حالاتو ځانونه لرې وساتي. د ارمنستان هڅې چې غواړي د لانجه نړیواله کړي د ګټې پر ځای زیان اړوي او د ډیرو هیوادونو لپاره خطرناکه ده. ارمنستان باید په دې پوه شي چې اشغال د تل لپاره دوام نشي کولی.
الیف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ازربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د روسیې په منځګړتوب خبرو کې ګډون ته چمتو شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پر فیسبوک د درې وړو وزیرانو ګډ تصویر پوست کړ او ورسره یې ولیکل چې غونډه پیل شوه.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. او دا خبر هم لرو چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبه په ورځ پیل شي. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي، خو پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وویل چې جینکوف باید په سوله ییز ډول استعفا وکړي. او نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د FM په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالنافع افغان لیکي طالبان ویل چې زموږ 15,000 بندیان که اعلان شو په وو ورځو کې به اوربند وکړو، خو میاشتې تیرې شي او جګړې روانې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریوبه لیکلی دی په قطر کې د سولې خبرې هسې د وخت ضایع کول دي. عبدالرحمن له کابله لیکلی دی د قطر د سولې خبرو ته هیله شته په دې شرط چې طالبان اوربند وکړي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبانو کلونه کلونه له امریکا سره جګړه جهاد بلله، اوس له امریکا سره د سولې تړون ته د سولې په خبرو کې ترجیح ورکوي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي د سولې خبرو د تاوتریخوالي پر کمولو اغېز نه ده کړی، که څه هم دا خبرې روانې دي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
زه بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم. نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده او زه هم غواړم چې اوریدونکو ته د رواني ناروغي په اړه لږ معلومات ورکړم. په رواني ناروغیو د اخته کېدو لاملونه ډیر شیان دي او دا ډیر دلایل لري چې یو کس په رواني مشکلاتو کې اخته کېږي. یو خو خشونت دی، اقتصادي مشکلات دي، او کوم کسان چې یو څوک له لاسه ورکړي دي، او کوم کسان چې د مواد مخدر نه استفاده کوي، دا کسان چې دي د مشکلات رواني سره مخامخ دي. د دوی علائم چې دي، دوی یو غیر نورمال ژوند لري، خپګان ډیر لري، هر وخت خپل تصمیم نشي نیولای، د اجتماع نه لري دي، خپل یعنی اجتماع کې ډیر نه لیدل کېږي. د دوی ژوند چې دي بيخي یو غیر نورمال ژوند لري. او زموږ مشوره دا ده چې دوی ته باید څه وکړو. دوی ته اول خو باید دا مشکل تشخیص شي چې دا مشکل څه دي، دلایل څه شي دي، او ورپسې دا مشوره ته ضرورت لري چې مثال د روان درمانی سي، او که چیرته دا په مشاوره باندې جوړ نه شو نو بیا موږ باید ریفر کړو چې دا کوم متخصصینو ته معرفي سي چې دوی ته باید د دوا